سلامونه. وخت د ورځې 2 بجې شوې د ازادي رادیو ده. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د ناتو ځواکونو د موټر پر یوه کاروان نن په ځان وژون کې حمله کړې چې د موټر په ذریعه شوې لکتر لږ درې ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د امریکا دفاع وزیر به سبا هند ته ولاړ شي او د دوه اړخیزو اړیکو سره بیره به د افغانستان په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران له لوري د نوي لرواټونه یا بلاستیک توغندي ازموینه ښیي چې له دغه هیواد سره اټومي موافقه د پوښتنې وړ ده. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې د ناتو ځواکونو د موټرو پر یوه کاروان په ځان وژون کې حمله کړې چې د موټر په ذریعه شوې لکتر لږ درې ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو ویان تورن ویلیام سالوین تایید کړ چې دغه حمله د ډنمارکي ځواکونو د موټرو پر یوه کاروان شوې ده. هغه وویل په برید کې د ناتو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې او یو ټیم د پیښې ځای ته استول شوی چې د ډنمارکي ځواکونو ویجاړ شوی موټر ولېږدوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دغه برید کې د درې ملکي وګړو د ټپي کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي چې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. د کابل امنیې قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنو رئیس سالم زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د افشارو په سیمه کې شوې ده. دغه حمله داسې مهال شوې چې په کابل کې د محرم د میاشتې لپاره امنیتي تدابیر زیات شوي دي. تر اوسه پورې د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرس د وروستي درې میاشتنی رپورټ په اړه بحث او خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي تدامیچی یاماموتو به د امنیت شورا غړو ته د افغانستان پر امنیتي سیاسي او اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په وروستیو کې په افغانستان کې په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبله پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کندوز کې وسلوال طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي. د وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دشت ارچي ولسوالۍ کې پلون په وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو په برید کې یولس طالبان وژل شوي او شل تنه یې انټپیان شوي دي. د خبر پاڼې له مخې دغه حمله وروسته له هغې وشو چې طالبانو د دې ولسوالۍ د ارجال په سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. کورنیو چارو وزارت په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي چې پرون د سمنګانو ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې د مولا رمز الله چې په زبیر مشهور او د طالبانو مالي مسؤول او یو مهم غړی و وژل شو. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه انس نه دی ویلي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا دفاع وزیر به سبا هند ته ولاړ شي او د دوه اړخیزو اړیکو سربیره به د افغانستان په اړه له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جیمز میتس به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د هند له نوي دفاع وزیر سره خبرې وکړي. دا له هغې راوروسته چې په تېره جنوري کې ډونالډ ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، هند ته د یوه لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړنی سفر دی. د امریکا ولسمشر په تېره اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال له هند وغوښتل په افغانستان کې خپل رول زیات کړي. پینتاګون وویل چې میتس به د امریکا لخوا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ثبات، امنیت او سوکالۍ لپاره د هند پراخه ونډه وستایي. هند تر اوسه له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران له لوري د نوي لرواټونه یا لرواټنه یا بلاستیک توغندي ازموینه ښیي چې له دغه هیواد سره اټومي موافقه د پوښتنې وړ ده او دا هیواد له شمالي کوریا سره جوړ راغلی دی. ترامپ پرون ناوخته په ټویټر لیکلي، ایران تازه یو داسې بلاستیک توغندی وازموي چې اسرائیلو ته رسېدی شي. دوی همداراز له شمالي کوریا سره کار کوي. دوی ترمنځ زیات جوړجاړی شته. ایران د امریکا له دې خبرداري سره سره چې توغندوی ازمیښت به له امریکا او نورو قدرتونو سره اټومي موافقه زیانمنه کړي، بلاستیک توغندی وازموي. د ایران دولتي تلویزیون په خوارمشهر کې د دغه توغندي د ازمیښت تصویرونه خپاره کړل. ایران خپل دا توغندی تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 2 د تهران په یو پوځي پریډ کې ننداري ته وړاندې کړ. په عراق کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سبا چې د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه یا ریفرندم ترسره کیږي ل احتیاطه کار واخلي، ځکه ښایي له هغه سره په تړاو شخړې راپورته شي. له دغه ریفرندم سره د بغداد مرکزی حکومت سخت مخالفت کړی دی. د امریکا د سفارت لخوا د سفر کولو په دغه خبرداري کې ویل شوي چې په ځانګړي توګه امریکایي اتباع د هغو سیمو ته له تګه ډډه وکړي چې د کوردستان د سیمه ییزې ادارې او د عراق د مرکزي حکومت ترمنځ پرې لانجه ده. د کوردستان سیمه ییزې ادارې د دغه ریفرندوم د نه کولو لپاره د ملګرو ملتونو، د امریکا د متحدو ایالتونو او برېټانیا له غوښتنو سره مخالفت کړی دی. د عراق ځواکمنو ګاونډیانو ایران او ترکیې په کلکه له دغه ریفرندوم سره مخالفت کړی او له دې ویرې لري چې ښایي هغه د دوی کوردان هم جلا کېدو ته وهڅوي. په جرمنی کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي او تمه ده چې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل به دغه تاریخي انتخابات د څلورم ځل لپاره وګټي. اټکل کیږي چې په دغو انتخاباتو کې چې د رایې ورکولو مرکزونه نن سهار پرانستل شوي، له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره یو لرخې اړخې ګوند پارلمان ته لاره پیدا کړي. په نظر شمیرنو کې د مرکل محافظه کار ډیموکرات مسیحي ګوند او د بایرن سوسیال مسیحي اتحاد ډیر مخکې وو، که څه هم تېره اونۍ له دغه ائتلاف څخه ملاتړ یو څه کمزوری شوی و، خو اټکل کیږي چې د مرکل اتحاد به په سلو کې د 24 نه تر 28 پورې رایې وګټي. داود افغانستان او نړۍ د مهم خبرونه که غواړی دا وزین نور خبرونه بیا هم ولولی د ازادي رادیو په پانه کښته پته مو ده ازادي رادیو.org یا ازادي رادیو.com. لکه څنګه چې مخکز ما هم کار ول، خبرونه ډیره برخه د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوی چې څو شی وروسته پیلېږي.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی دوستانو. ز نجیه صاحبم او په خبرونه کې نن ورځ د کابل د طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان را سره ملمدی او اساسي پوښتنې ځوابوي. نن په پروگرام کې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینیدو په اړه غږیږو، او په دې اړه به د کابل د طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان چې د جلدی ناروغیو متخصص دی په دې اړه به تاسو ته معلومات درکړي. ډاکټر صاحب ته هم خرغ لاسوین
ډیره مننه.
دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خو د یادې موضوع په اړه مې یو راپور چمتو کړی، راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. په افغانستان او نورو هیوادونو کې د ویښتانو تویدل یو له هغو ستونزو څخه دی چې په نارینه او ښځو کې د اندېښنې لامل ګرځېدلی. د ډاکټرانو په وینا د ویښتانو د تویدلو بیلابیل لاملونه دي چې له هغې ډلې سټرس یا خپګان خپل رول لري. د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صبور صابر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ویښتان تویدل زیات زیات لاملونه لري، خو په ښځو کې معمولا ویښتان چې تویږي سټرس د سټرس زیات، یعنی فشار، رواني فشارونه زیات تاثیر لري، تغذیه تاثیر لري، کم خونی تاثیر لري، او هورموني تغییرات په ښځو کې تاثیر لري. یو بل لامل چې ډیره اوس رواج ګرځي او مهمه ده د ویښتان رنګول، یو د هغه لاملونه چې په زیات زیات ښځو کې د کېدې شي د ویښتان د ماتېدو سبب وګرځي او د ویښتان حجم کم کی، یعنی ویښتان په دې حالت کې چې تویږي ماتېږي، نه تویږي به نه وځي بلکې له ساقینه ماتېږي او د ویښتان حجم کمیږي. په نارینه کې هم لاملونه زیات دي. اصلي لامل په نارینه کې چې معمول زیات ده د ارسي هورموني په نامه یا اندروجنټیک په نامه یادیږي، هغه افراد چې د جنیتیک یا ارسی لنګانه د غوی په بدن کې کله چې بلوغ ترسیږي د غوی په بدن کې جنسي هورمونونه فعال کیږي او ویښتان ورو ورو ضعیف کیږي او پوتېد شروع کوي.
د دغو لاملونو ترڅنګ ډیری خلک پر دې باور دي چې شامپو ویښتانو ته تاوان لري، خو دا چې د ډاکټرانو نظر څه دی په دې اړه بیا هم له ډاکټر صابر څخه اورو.
شامپوګان د ویښتانو په رنګ کې او د تویدل کې هیڅ تاثیر نه لري، صرف د ویښتانو په حالت کې تاثیر کوي او د ویښتانو په جلایش کې او څرقم بریخي عملومي په دې باندې تاثیر لري. شامپو هیڅ وخت د ویښتانو بیخت نه رسیږي چې ویښتانو باندې بد اغېز وکړي.
ډاکټران همدارنګه ټینګار کوي که غواړئ د ویښتو له تویدو مخنیوي وکړئ نو باید ښه خواړه وخورئ، دا ځکه چې قوي خواړه پر بدن او ویښتانو باندې اغېز لري. لدی د مایغه وخه پا پالک، لوبیا، بادام، گازرې د ای ویټامین سرچینه بلل کیږي چې د سترګو د دید پر زیاتوالي سربیره د پوستکي پر روغتیا هم برخه قوي ده. له دې سربیره نور خوراکي توکي هم دي چې د ویښتانو د تویدو مخه نیسي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. نن ورځ خبرونه زنګړې شوې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینېدو پړه. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدي ناروغیو متخصص پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان سره ځای او ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د استودیو د ټلیفون شمیرې دي 0999 250 او بلش میراده 0999 250 55. د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي. د اړوند ناروغي په اړه کولای شي تاسو ټلیفون وکړي او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې وکړي. ډاکټر صاحب، د خبرونه په سر کې کرته وی چې د ویښتانو د تویدلو اصلي عوامل ساتي په نظر سدي
ډیره مننه. لملای باید وی چې د ویښتانو تویدو مسو دولتي یعنی کلاسیفیکیشن پاسو دا ول کلاسیفیکیشن کی ویختان چې زی په دوه ډول دی. په عمومي ډول کې یو لوکلایز دی چې په موزي ډول ویختان زی، او د بل ډول جنرالایز دی چې عمومي یعنی په ټول په سر په ټول ځایونه کې ویختان له یو ځای نه بل ځای نه زی. او یو ډول چې ما کول چې په مثلا یو پنځه غونډې ویختان په یو ځای کې تویږي یا یو ډول دی. او بل کلاسیفیکیشن چې تصنیف دی چې ویختان یا په معقتی دول اوزی یا په دائمی دول، یعنی دوه دول دی. یو چې دای د ویښتانو پیاز چې دی لمن زی لمدې کبل بیرته ویښتان ناراضی چې دغه تا سکتریسل یا د ویښتانو د تویدو دائمی دول ورته وای. او بل دول چې دی ویښتان زی مګر پیاز پاتې کیږي چې یعنی په هغه وخت چې زمینه مسایدیږي بیا هغه ویښتان بیرته راځي. دا په عمومي ډول شو. او بیا دغه روزو چې د دې اسباب څه شی دي، عوامل څه شی دي. عوامل ډیر دي، مثلا سیستمیک امراض، داخلي امراض او جلدی امراض هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. مثلا د عمومي امراض له جملې څخه یو هغه د وینې امراض دی، مثلا کم خونی د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. او بل ډول مثلا د وینې توی وینې چې کمیږي عوامل ډیر دي چې داخلي ډاکټران کولای شي چې هغه خارکی یا تشخیص وکړي. ځکه چې د مثلا کم خونی یا اسباب د آهن کم خونی د اسباب د یا ویتامین بی 12 د یا نور عوامل دي چې باید داخلي ډاکټران په دغه برخه کې مرسته وکړي چې اسباب ښکاره شي. او بل عوامل چې دی مثلا د ګردو د امراضو عوامل دی یا میراقات انتونی دی چې فوکل انفیکشن ورته وي. فوکل انفیکشن د بدن پر ځای کې لیدل کیږي. مثلا یو څوک دندان یا غاښونه خرابېږي، د دې توکسین پیدا کیږي یا ستونې خوږېږي یا غوږونه خراب دی. یا فوکل انفیکشن په ادراری برخه کې مثلا په کلیوي برخه که موجود ده یا بل ځای کې دو میراقات د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. بل رزو اندوکراین عوامل دی چې امراض اندوکراین ورته وایي. مثلا یو سوت جاغور غوړه چې دی هغه فعالیت زیاتیږي یا کمیږي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. مثلا هغه وخت چې فعالیت زیاتیږي ویښتان نری کیږي او لمنځه ځي. او بل عوامل هم شته چې مثلا ځینې خلک د جلدی امراض لري، سیبوري لري، پوستکی چې دی دا مثلا یک نورمال حالت لري. ځینې وختو د ویښتانو چربی زیاتیږي، غولیږي، ځینې وختو کمیږي. دا هم د پوستکی حالت تغییر کوي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. بل رزو د فزیکي عواملو له کبله مثلا ځینې وختو ویښتان په مثلا اقلیم تغییر کوي، ځینې وختو ویښتان زی، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. رازو د کیمیاوي عواملو په برخه کې مثلا ځینې کیمیاوي مواد استعمالیږي په پوستکو باندې چې بعد اثر کوي یا حساسیت ښیي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. مثلا یو کانټکټ درماتایت پیدا کیږي، په دغه حالت کې هم ویښتان ځي او ځینې امراض چې ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي، مثلا یو څوک یو جلدي مرض لري، مثلا پیودرمی لري، فرانکل لري چې عمیق دی، دا مرض هم د ویښتانو د پیاز د تخریبیدو سبب ګرځي او ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي. یو څوک د پوستکي سرطان لري، مثلا دا بی سی سی ورته وایي چې د ویښتانو پیاز چې تخریبیږي د نیوپلازم په واسطه ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي. ځینې خلک مثلا پوستکي سوځیږي د اوبو په واسطه یا بل عوامل په واسطه، دا هم د پوستکي د تخریبیدو سبب ګرځي او ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي. نور عوامل هم شته چې باید په دغه برخه کې باید کار وشي چې عوامل څه شی دي. دا مثلا د ګسترنتسنال عوامل دی او نور مثلا خزه دی، امیدوار دی په دغه حالت کې ویښتان ځي. ځینې خزه دی چې شیدې ورکوي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. ځینې خلک دی چې د کلتوري حالاتو کې ویښتان په کلک ډول مثلا ورته وایي چې تلي او دا هم د ویښتانو مثلا کې د تراکشن په نوم یادیږي، د تراکشن الوپیسی یعنی د کشش په واسطه ویښتان له منځه ځي چې دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي.
بله، د دغو عواملو تر څنګ چې تاسو یادونه وکړه، د ویښتانو پاک نه ساتل او د لمدو ویښتانو ګمنځول اکثره په ښځو کې لیدل کیږي، څومره د ویښتو په تویدو کې خپل اغیز لري؟
مونږ پوهیږو چې زموږ د سی حالت ښه نه دی، زموږ پاک وطن که سی حالت خراب دی. اگر وقت چه ویختان باید پا منظم دبول او منزل شی، مثلا دا فرق کهوی او گرو چه دا یو سوک یو شخص چه دی ویختان غوال دی کهو چه دی، دا فرق کهوی سو وقت باید دا او منزی. که دیر غوال وی جر باید خپل ویختان او منزی، که غوال نهی بیا فرق دومره زیاد اثر نلری. مگر دا ویختان ساتل پا د ویښتانو په آرامی او په ساتلو کې ډیر ارزښت لري، باید ویښتان په منظم ډول ومینځل شي.
بله، یو شمېر کسان بیا له دې اندېښنه لري چې ځینې شامپوګانې چې راوتلې دي بازار ته، دا هم ویښته سپینوي، او آیا ستاسو په نظر شامپو هم د ویښتانو رنګ او سپینېدو او تویدو کې خپله ونډه لري که نه؟
د مثلا د پوستکی او د ویښتانو رنګ چې دی، د یو ماده په واسطه منځته راځي چې ورته میلانین وایي. دا میلانین د یو تیلوجرات په واسطه تولیدیږي چې هغه ته میلانوسایت ورته وایي. میلانوسایت یو ماده جوړوي چې میلانین نومیږي، او دا په ځینې کیسو باندې ساتل کیږي چې ورته میلانوزوم وایي. ځینې خلک چې دی مثلا تور پوستکی لري، ځینې خلک سپین پوستکی لري. دلیل دا دی چې دا میلانوزوم څومره سایز لري، سو دانی دی، نه د سایز او نمبر په واسطه دا ویښتان رنگ نیسی. اما دا شامپوگان په هغه باندې کوم اثر نه لري. اما هر شی چې دی، شامپو دی یا هر شی چې دی، باید اصلی بی تقلبی بینی. دا شیان په پوستکو باندې اثر لري، اما د ویښتانو د سپینیدو سبب نه ګرځي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، یادونه کوو چې نن ورځ په خبرونه کې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینیدو په اړه ستاسو پوښتنې اخلو، او خبرونه هم همدغه موضوعات ته ځانګړې شوې. کولای شئ چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدي ناروغیو متخصص پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان را سره دی، او ساسي پوښتنې ځوابوي. اوریدونکو هم په لیګه کې دي، یو اوریدونکو دی د پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ.
مهرباني. ناجا صفوي خوري، تاسو سلام علیکم. دا زادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
وعليكم السلام.
تاسو درنه مېلم ډاکټر صاحب فروزان ته سلامونه.
وعليكم السلام، مهرباني وکړئ.
بلے قاری صاحب پوچھتے ہیں، ہم بلے خورجان نے دیر سے موضوع اٹھا کرے تو خدا جو کہ چبوش پنجنے وقت لو ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا دادا یو سړی چې په ځوانۍ کې پرځان دغه د ویښتانو تویدل د انسان په سر باندې ډېر درد وي، دغه هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي که نه؟ او یو سړی چې پرځان په ځوانۍ کې شیندې هم لږ وي او پرځان روحي تکلیف ورسره وي، کم کم تشویش لري د اره درد سره تشویش لري دغه هم تعدل د یوستانو د سپینو د سبب د یوستانو د تویدو او سپینو زو ګرځي که نه ګرځي او دغه مریضي د سش پروګرام ما په اوله کې وانوره دی دغه مریضي په ذکرو کې ډېره ده خوري ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده که په اناسو کې ډېره ده او پرځن دغه ناروغي پرځن علاج هم لري چې نه لري د کوم کوم شامپوګان څخه باید موږ استفاده وکړو خلک وایي چې دا شامپو صابون هم د ویښتانو د تویدو او سپینېدو سبب ګرځي.
ډېره زیاته مننه دغه پوښتنې موږ ولیکلې او ډاکټر صاحب دا ټول ځواب کړي له تاسې ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب تاسې په پلانډو کې دغه پوښتنې ځواب کوي بیا به زو نورو اورېدونکو ته قاضي صاحب پوښتنه ویلې چې په سر درد چې کوم کسان اخته دي هغوی په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي یعنی ویښتې سپینېږي او تویږي که نه او که چیرې په استرس مخکې تاسې یادونه وکړه چې څوک اخته یې د دغې ناروغۍ لامل ګرځي علاج یې څه دی ستاسې په نظر اوایه شامپوګانې هم په دې کې رول لري که نه مهرباني؟
هغه څوک چې سردرد لري هغه د ویښتانو د تویدو سبب نه ګرځي مګر یو ډول روحي ناروغي ده چې تریکوتلومونیا نومیږي چې دا خلک چې دی د خپل ویښتان په ګوتو کې نیسي او یا په لاس کې نیسي او کش کوي په دغه حالت کې ویښتان دا بیخې چې دی دا پیاز چې دی خرابیږي ویښتان ځي مګر دا په هغه باندې کوم اثر نه لري او بل راځو بله استرس تشویش هم په پوستکو باندې او په ویښتانو باندې اثر لري ځکه چې ځواب دغه دی چې دا پوستکې او دا پوستکې او د سیستم عصبي د مور په هغه وخت چې امیدوار دي په هغه وخت چې یعنی بدن جوړیږي ارګانو جینیز صورت نیسی دواله له یو ځای څخه منشه اخلي چې ورته کوم برخه وایي اکتودرم برخه وایي ځکه چې دا سیستم عصبي او دا پوستکې له یو ځای څخه منشه اخلي له دې کبله دا د اعصابو ناروغي په پوستکو باندې اثر لري او د پوستکې امراض په اعصابو باندې اثر کوي دا استرس د ځینې وختو د تویدو سبب ګرځي مګر اصلي عامل داسې معلوم نه ده مګر دا یو مرض چې تریکوتلومونیا وایي هغه هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي په دا رازو چې دا تداوی لري ولې نه باید دا ناروغان د جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړي باید هغه وګوري چې د دې عامل سبب څه شی دی نو د هغه وخت چې کاز یا سبب معلوم شو د هغه په روخانیدو سره دا کولی شي دا ناروغان ته مرسته وکړي او تداوي
ډېره زیاته مننه بل اورېدونکی دی ګورو چې دوی څه پوښتنه لري مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ مو سم ناراضي په ډيري بخښنه سره موقع ته اوس تغیر ورکړي او خپل پوښتنه وکړي خو فکر کوم د ضرور اړیکه هم پریش ولا موږ سره بل وريدونکې دی مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
مهرباني وکړي کومه پوښتنه ولري ځان معرفي کوم.
السلام علیکم.
علیکم سلام. علیکم سلام مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او نن ورځ جلدی ناروغي ته خبرونه زده کړی شوې
ډاکټر صاحب دا د افغانستان
راځم
چې دا ویښتو چې کوم دوه په کاري کې درې په کې دا څه لاته
ویښتو چې څنګه کېږي دا پښتنه لسره وکړي تاسو
دا ویښتو چې کوم دوه درې شو ښه کې دا ولې چې لاته ته دی اوس کی بل دا د مو په څه کې د سپایټ ساتي وینې په دې ته هم نه هم سپایټ ساتي
دا دویمه پوښتنه بیا وکړئ تاسو چې د غږ موسم نه راځي اوله پوښتنه مو واخله دویمه پوښتنه به واخلو دویمه پوښتنه تاسو څه ده خا ایم غږ اورئ تاسو خا د دغه اوریدونکو نظر په اړه به تاسو یو څه معلومات ورکړئ ډاکټر صاحب پلانډو کې بیا به راځو نور اوریدونکو ته مهرباني وکړئ
ځینې خلک په دغه نوري کې اخته دي یعنی یو فولیکول څخه د ویښتانو یو پیاز چې د یو فولیکول څخه دوه شاخه له منځه منځته راځي یا درې شاخه منځته راځي یا یو غونچه غوندې منځته راځي چې تریکو اسپینولوزا ورته وایي اما ځین خلک دی چې یو ویښتان لري اما په نهایت کې په دوه یا درې برخه کې بشل کیږي. دا دومره په کتابونو کې دومره د دې لپاره ښه تداوی نشته، باید تقویه شي ویښتان. اولت یو موضوع نه ده، مګر ځین خلک چې دا شانه کوي دا ویښتان په ډیر شخص سره سیده ده، هغه ځین برسه او شانه چې دی چې ویښتان هغه کوي ورسره هغه ډیر کلک دی، دا د سبب کیږي. او ځین خلک دی چې مال نوتریشن لري، باید هغه شیان چې د ویښتان او د پوستکي د تقویه سبب ګرځي باید له هغه څخه استفاده
وکړو. نو بل اوریدونکی به مو واخلو، مهرباني وکړئ تاسې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ. بالکل، ساسی غږ اورو که ځانم را وپیژنې چې ډاکټر صاحب ته به اسانه وي چې ساسي نوم واخلي او پوښتنه ځواب کړي. بلې، ښه، نو پوهېږم په لیکه کې څه ستونزه ده، د اورېدونکو اړیکې پرې کېږي. ښه، بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ. علیکم سلام.
بل سلام علیکم، زه ډاکټر منصور مجاهد له کابل څخه اړیکه نیولې ده. ډاکټر صاحب ته سلامونه ویم. او بل دا چې د دې ویښتو په حق له افغانان یو منفي تصویر لري، یعنی په دې معنی د هغې په ګټو نه پوهېږي، اهمیت ورته نه ورکوي. نو او دوی دغسې دي، یعنې د ویښتانو د مګنځول باندې نه پوهېږي. اکثره یې پیواز دې چې د څوکو خوانه مګند کړي، ورو ورو د بیخ طرف ته د ګڼوالي طرف ته لاړ شي، د بیخ څخه یې مګنځي د ختلو سبب کېږي. بله دا خبره ده. او بل د دې په ګټه باندې نه پوهېږي. د ډاکټر صاحب سره مې سوال چې د ویښتانو ګټې څه دي، تر څو افغانان د خپلو ویښتانو څخه ښه ساتنه وکړي. بله خبره مې دا ده چې افغانانو کې ډېره معمول ده دغه د ویښتو د تویدلو سبب کیږي که نه. او بله مهمه خبره دا ده چې مسلمانانو کې ویښته چې جوړوي پاکي بدلوي. اورز مغا
بالکل ساسې خبر ته وګورم.
او دا پاکي تبدیلوي، قیچی نه تبدیلوي، یعنی دغه د قیچی په واسطه باندې دنه زما په نظر باندې ویروسي مرضونه شاید انتقال شي سالم شخص ویښتانو ته. نو دا مې پوښتنه ده چې آیا دا څومره اړین دي او دي که نه دي ډاکټر صاحب نه. او بله مهمه ډېره بیا ادبي دې معافه وي چې د جنسي فعالیتونه د ویښتانو په تویدلو باندې تاثیر کوي که نه. بل یوه مهمه پوښتنه ده چې در د ویښتانو ښودل څومره افغاني او څومره یعنې ضرور دي آیا که نه دي، مننه.
ښه، ډاکټر صاحب، دغه وروستۍ مسله چې تاسې یاده کړه، دغه که بیا وکړئ تاسې د ډاکټر صاحب په دغه وروستۍ موضوع باندې ونه رسېده. نور پوښتنې مو واخیستلې، که یې موږ غږاورئ. خو فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه له موږ سره پرې شوه. خو کومې پوښتنې چې موږ اخیستې دي ډاکټر صاحب به ځواب کړي، تاسې مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
ډېره مننه. دا ډاکټر صاحب پوښتنه لري چې ویښتانو کوم فایده لري که نه. ویښتان یو فیزیولوژیک حالت لري، یو د پوستکی یو یعنی یو برخه ده. مثلا دا ویښتان چې دی، دا نوکان چې دی، شحمی غلوات، عرقی غلوات چې دی، د پوستکی یو برخه ده، یعنی د هغه ملحقات جلوی. دا ویښتان چې دی هم ګټه لري. مثلا په ابرو باندې چې ویښتان لیدل کیږي که دا بنه او له کوزمتیک لنزر څخه هم ډیر بد اثر کوي په هغه باندې. مثلا دا تصور کوو چې یو څوک په دغه برخه کې ویښتان نه لري، بیا څنګه معلومیږي؟ یو او بل دا خولی چې راځي له دغه ځای نه دا مسیر بدلوي. که دغه ویښتان بنه دا خولی راځي په سترګو باندې او د التهاب او د امراض سبب ګرځي. په همدغه ډول بل ځایونه چې ویښتان لري هغه هم ګټه لري، هم فایده لري. دا چې مثلا په ځینو برخو کې ویښتان چې لیدل کېږي دا یو فعالیت خو لري، یو هم از د کوزمیټیک له نظر هم د فیزیولوژي له نظر. او بل درځو بل پوښتنې دغه و چې د ویښتانو د تویدو عوامل څه شی دي. ما مخکې وویل چې د ویښتانو عوامل ما تشتی وکړه چې دا د کلاسیفیکیشن له نظره یو دایمي په ډول ځي او بل په موقت ډول، یو یې لوکلایز دي یو بل جنرالایز دي. ویښتان ځي او عوامل ډېر عوامل دي، یو داخلي عوامل دی او بل خارجي عوامل دی. خارجي عوامل مثلا فزیکي عوامل دی او بل کیمیاوي عوامل دی چې د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. داخلي عوامل چې دی لا رازو لا جلدی عوامل جلدی امراض څخه نیسو تر هغه سیستمیک امراض پورې، مثلا د وینې امراض دی، د ځیګر امراض دی، بیا رازو د اندوکراین امراض، بل د بدن د نور سیستمونو د امراض د دې ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. ځکه چې پوستکه د بدن آینه دی، ټول داخلي امراض او جلدی امراض په پوستکو باندې معلومیږي. مثلا یو څوک وینه کمیږي د پوستکو له څخه معلومیږي، هر څوک پوهیږي چې دا وینه کم شي دی، ورته وایي چې دا ډیر کم خونه شوی، ځکه چې هغه سپین معلومیږي. ځینې خلک مثلا دا ځیګر مرض لري، په پوستکو باندې پوستک تغییر رنګ کوي، له هغه څخه هر څوک پوهیږي. بیا راځم به سلمانی چور سلمانیگان چې د امراض د انتقال سبب ګرځي، او د سلمانیگان چې دی مثلا دا قیچی او دا شان چې استعمالوي دا د امراض د انتقال یو څوک نه بل څوک دی، خصوصا په ماشومان باندې. ولی دلیل څه شی دی چې په ماشومان کې دا جلدی امراض ډیر لیدل کیږي؟ دلیل دغه دی چې په ماشومان خود اندروژن یا د جنسي هورمونونو د افرازیدو نلری، ورو ورو زیاتیږي چې هغه عمر زیاتیږي. دا هورمونونه چې افرازیږي خصوصا اندروژن هورمونونه، دا په سه بخشی از گلند یا شحمی غدوات باندې اثر کوي. دا شحمی غدوات افرازات جوړوي چې ورته سیبوم ورته وایي. هره ورځ یو څوک، هره ورځ یو ځوان سلای 40 ګرام سیبوم تولیدوي. دا سیبوم چې د ځینې اسیدونه لري، امینو اسیدونه، مثلا پروپیونیک اسید ورته وایي یا فری فاتی اسید ورته وایي. دا اسیدونه چې دی دا انتی باکتریال او انتی فنگل خاصیت لري، دا سه کې دا میکروبونه له منځه ځي. مثلا دا قارچ یا سمارق امراض، انتانات او باکتریالی امراض له منځه ځي. هغه ماشومان چې دا توان نه لري، دا استعداد نه لري چې سیبوم دی هغه په پوستکو باندې نشته، له دې کبره ډیر امراض جلدی امراض یا باکتریال و فنگل امراض پر مشمونه کې لیل کیږي. د سلمونیګانو تا قیچی چې یو څوک نه بل څوک نه استعمالوي، دا د امراض د انتقال سبب ګرځي. ډیر ضروری ده چې باید دوی کولای شي دا یا مثلا د یو چا سر خلاصو باید هغه تعقیم وشي. که تعقیم نشي کولای، که امکان ولري باید دسپاسیبل شون، باید استعمالي، خصوصا دا پل چې دی باید دسپاسیبل وي. یا دا د دې ډاکټر صاحب خبره ډیر صحیح ده، درست دی چې دا امراض د سلمانی لخوا یو څوک نه بل څوک نه انتقالي. بیا روزو دا یو سلمانی نه دی چې د امراض د انتقال سبب ګرځي. ځینې وختو د سوزن په واسطه هم ځینې امراض له یو څوک نه بل څوک ته انتقالیږي، د شفاخانه په واسطه انتقالیږي. ځکه چې دا ځینې دا پچکاریګانې چې دی دا سوزنونه چې استعمالیږي ځینې اصلي نه دی، ښه ساتل تعقیم نه کیږي، له دې د امراض د انتقال یو څوک نه بل څوک ته ځي. بیا روزو دغه بل سوال د دې ډاکټر صاحب چې جنسي فعالیت، جنسي فعالیت په مستقیم ډول په دغه باندې ما خو نه دی لیدلی کوم شی چې اصل لري. یو خبره شته چې هغه اندروجینیک الوپیسیا دی یا الوپیسیای پاترنال ورته وایي، کې هغه ارسی دی چې په عام نارینه کې عام په ښځینه ناروغانو کې لیدل کیږي. په دغه حالت کې یو تشوش د هورمونونو موجود دی او یو جنیتیک مساعد حالت لري دغه خلک، او په دغه حالت کې دای اندروجینونه تغییر کوي او د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. چې مثلا په سلویخ کلنه دیرش کلنه یا ولدینه مخکې ویښتان په ورو ورو لمنځه ځي او یو مخصوص حالت نیسي، دا شته. اما دا
ډېره مننه اوریدونکو، نن ورځ په خبرونه کې د وختانو د تویدو او له وخت مخکې د وختانو په سپینېدو خبرې کو او په خبرونه کې د کابل د طبي پونتون استاد پوهان عبدالمقدس فروزان را سره دی او ساسي پښتني ځوابوي اوریدونکو ته بعد د ټلیفون شمیرې به هم ویم 0992215 سلويخت او بل شمیره ده 0992215 د مو د استډیو د ټلیفون شمیرې دي اوریدونکو هم ځخ ډیر دی په لیکه کې یو اوریدونکو دی لمړی ځان معرفي کوي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري بجزن سلام علیکم
کندار
دغه مهرباني کومه پوښتنه ولري
نو ډاکټر صاحب سره دا پوښتنه ده چې دا وخت مخکې د سمول سپینې د علاج سره یې غره
مهمه مسله ده بالکل ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ما هم غوښتل چې دا مسله تاسو ته یادونه وکړم چې له وخت مخکې ویښتان ولې سپینېږي یا د ویښتانو سپینېدل د زړښت معنا ورکوي کنه لامل او حل لري هم لري
اندیره مانان دا د ویختونو د سپینېدو د وخت مخینه هغه ته کانیتیس ورته وای کانیتیس چې د یاد ویختونو سپینېدل په دوه ډول دی یو لوکلایز چې په ځای کې لیدل کیږي او بل جنرالایز چې د ویختونو ټول سپینېږي د دې لامل ډیر عوامل دي دا د زلخ معنا نه ورکوي یو ارسی دی ځین خلک په اریډیټیر یا ارسی ډول ویختونه نلزوانی نمخه دیر مخه اغا اسپینیگی یو دغدی او بل عوامل مشت د دوی له جملې څخه یو استرس دی زنه خلک چې ډیر استرس لري په دغه حالت کې ویښتان سپینیږي او بل حالت چې زنه تیل دی کیمیکل آیل دی یا کیمیاوي تیلونه دي چې هغه په ویښتان باندې استعمالیږي د ویښتان د سپینیدو سبب ګرځي بل عوامل چې دی فوکل انفیکشن دی چې باز انفیکشن انټونات چې د ویښتان د سپینیدو سبب ګرځي بل عوامل د زنه ویتامینونو کمیدو دی چې د ویښتانو د سپینېدل سبب ګرځي او ځینې عوامل چې دی مثلا یو څوک پیس چورته وای ویتیلوګو لري ویښتانم په هغه ځای کې پوستکی هم سپینېږي او ویښتانم هم سپینېږي یو دغه دی او بل یو بل مرض دی چې الوپیساریاتا وایي چې ویښتان په موزی ډول مثلا د یو پنجي په غون په شکل ویښتان زی او په دغه ځای چې ویښتان بیرته راځي سپین معلومیږي سپین دی لبلای دا عوامل دی چې د ویښتانو د سپینېدو سبب ګرځي
د دغه د درملنې لپاره باید څه وشي ستاسو په نظر د ویښتانو د سپینېدو
باید د ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي او باید ورته وایم چې دا د دې علاج زل مشکل دی که عامل پیدایشی زن وقتو تداوی کیگی خصوصا در 15 کلنی مخکنه زن وقتو منکوله شی چې زنه دواګانی د استعمال او عوامل ورته ولاتو او وګورو چې د دې عوامل لامل څه شي دی به هغه تداوی وشي اما اگر عمر چې زیات کیږي د دې تداوی مشکله یوازې دا ناروغ کولای شي چې د رنګونو څخه استفاده وکړي
ډیر زیاته مننه دوستانو نن ورځ خبرونه زنګلی شوی ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینېدو ته او په کابل کې د طبي پوهنتون استاد پوهان عبدالمقدس فروزان رسد دی او ساسي پوښتنې ځوابوي بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ دوی راګ نارازی مونږ ته او که مونږ سره په لیکه کې اس نو خبرې وکړي خبر اوریدونکې دی مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
bale السلام علیکم
وعلیکم السلام
شما وبره ډاکټر صاحب مثلا سوال داشتم به خاطر مریضی چې موی او وخت کې موی بسیار زیات پیدا از این جلوگیری میشه و عاملی از اینا را اگر بگه که چی عامل داره آدم بتونه آدم خودداری بکنه چیزایی که یا شامپوی یا چرب کردن روغنای هر قسم اگر جلوگیری از این میشه یا نمیشه
بسیار خوب موی یکی از جمله ملاقات جلد است موی برای علاوه ای که از نظر امراض و با ارزش است از نظر اجتماعی و از نظر کازمیتیک زیبایی هم با ارزش است. مثلا مثلا یک شخص میبینیم با یک جای میره موی بسیار خوب داره، در اونجا مورد تحسین قرار میگیره. و اگر یک کس موی نداره، با وجود که کدام گپ نیست، کدام مسئله مهمی هم نیست که از نظر با ارزش باشه بسیار زیاد، اما باز هم آدم از نظر روانی تحت تاثیر قرار میگیره. به این خاطر آدم باید توجه زیاد به موی خود کنه. اگر بتونه خوب، اگر نتونست چاره نداره، تا حتی که امکان داره آدم باید از موی خود مواظبت کنه. دلیل ریزش موی ما قبلا برای شما گفتم، باز براتون میگیم که موها میتونه یک نایه بره به صورت یک پیسه گرد، یک نایه موی بره، یا به صورت منتشر بره، و یا ای که دائمی موی بره یا موقتی موی بره. عوامل مختلف در اینجا ما پیشتر ذکر کردیم، بازم بر شما میگیم عوامل مختلف سبب ریزش موی میشه که این بسیار چون با ارزش است، بازم اگه تکرار کنیم کدام گپ بد نیست. یک جمله عوامل از این عوامل داخلی و عوامل خارجی تقسیم کنیم میتونیم بگویم. یعنی مثلا در جمله عوامل فیزیکی میتونیم کشش موی، بسیار کسا موی خود را شخ بسته میکنه مویشان میره، یعنی میتراکشن الوپیسیا یا ریزش مویی که از سر کشش است یک ترمز که استعمال میشه. به همین چرا بعض مردم از نظر کلتوری و فرنگی موهای خود بسته میکنن، این رول داره. مثلا تونی دادن موی، تونی میتن پروا نداره، اما اگه برق که استعمال میشه، دوای که استعمال شده درست نباشه، موی چی میکنه؟ از بین میبره. یا استایل موی است، نه باز اوقات استفاده میشه، اما در اونجا باز مواد به کار میره که موی شکل میده. اینا باز که گرم میکنه ایره، مثلا باز مواد است که چیز میشه، ذوب میشه، و ای اگر به خود جلد میرسه به فولیکول موی، موی تخریب میکنه، دائمی موی از بین میره. به این ترتیب مثلا شای آفتاب خوب است بر جلد انسان، اما کدام وقت روز باشه، کدام وقت سال باشه، چقدر باشه، اگر زیاد باشه باز هم مضر است بر بدن انسان و در مجموع. به این ترتیب اومدیم سر شستن موی. موها را که بوشیم بسیار خوب است، اما چکس ما جلد ما چرب است، خشک است، اگر خشک است کم باید بشویم، زیاد خشک میشه. اگر چرب است باید زود بشویم موها را. از شامپوها استفاده کنیم که استاندارد باشد، درست باشد. مثلا شامپو ساخته شده میبینید که به موهای عادی است، به موهای چرب است، به چکس موها است، از اونا باید ما استفاده کنیم. آمدیم سر عوامل داخلی. بسیاری عوامل است که سبب ریزش موی میشه. اگر بپالی میره بسیار مشکلات است که یعنی یک دکتر باید سر بسیار وقت ضایع کنه که تا بتونه پیدا کنه. اول مثلا میایم سر عوامل ارثی. بعضی کسا مویشون به صورت میراثی میره، مثلا یک زن موش میره از فرق سر موی کم میشه، دو طرف موی داره، چهار طرف سر موی داره، این یک شکل مخصوص ریزش موی است که مخصوص خانم هاست. در مرد موها که میره دو طرف عقب سر، دو طرف سر است، از پیش روی موی میره استاستا استاستا تا کاملا موی میره تا در دو طرف میره. اول سوال میشه چرا خی موی در دو طرف سر، در پشت سر میمونه، پیش روی موها میره. دلیلی است که هورمون همی موهایی که در پیش است اینا اندروژن دپندنت هستند، اینا مربوط به هورمون های اندروژن هستند، زیر تاثیر از اونها قرار داره. وقتی که این هورمون ها تغییر میکنه موها میریزن. اما موهایی که در پشت سر است، در عقب سر است، موها نمیره، اونا مربوط به هورمون های اندروژن نیست. از همین خاطر کسایی که ترانسپلنتیشن موی میکنن از اینجا موی میگیرن، در یک قسمت ها میشنن. یکی دیگر عوامل داخلی وجود داره، مثلا انتانات میتونه موی ببره که در جمله عوامل ذکر شده میتونه. کمبود ویتامین ها میتونه موی ها رو ببره. میراقات انتانی موی میبره، استرس موی میبره، تغییر اقلیم موی میبره، تشوشات جهاز هضمی مثلا غذا میگیره جذب نمیشه، غذای میگیره که با موازنه نیست، غذای میگیره که آهن نداره، باز مرکبات دیگه ضرورت است نداره، اینا تمام سبب ریزش موی میشه که در پیش از این مریضا باید تمام از این عوامل با جستجو شد. آمدیم سر یک عوامل که ریزش موی خصوصا در اطفال است، امراض فنگسی است که ای یا قارچ‌ها سمارق‌ها. ببینید که باز امراض فنگسی در شفاخانه بعد از ماه بعد از عید بزرگ زیاد میشه. چرا؟ مثلا گوسفند مردم در خانه میاره نگاه میکنه، طفلا با او تماس داره، از او جمله فنگس ها انتقال میکنه در پشمینا یا باز لباس هایی که در لیلامی میگیرن شسته نمیشه، فنگس داره، این انتقال میکنه و طفل ببینه یک مدت بعد امراض فنگسی ریزش موی تا اشکال بسیار میکنه در پیش اطفال پیدا میشه. اینا اگه ما از این عوامل جلوگیری کنیم میتونیم موی خوب داشته باشیم. مثلا شستن منظم، تفریح و استراحت، دیگه ورزش، غذای ما باوازنه باید بگیره. غذا منازی نیست که هر روز یک عالم گوشت بخوره بسیار خوب آدم میباشه، نه. دلیل است که باید با موازنه باشه. موازنه است که تمام اعضای غذایی را آدم مراعات کنه، غذایی را بگیره که در او آهن وجود داشته باشه. دیگه ای که اگر بگیره باز کسا او را جذب نمیتونه، ایره بپاله چرا جذب نمیشه؟ تمام از این عوامل در صحت موی و جلد رول داره.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب په مفصل ډول په دې اړه معلومات ورکړل. نور اوریدونکو ته به هم ورشو چې اوریدونکي په لیکه کې دي. دا اوس یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ.
سلام، مینه درنښت صفای صاحب ته او قدرمن ملما ډاکټر صاحب ته او درنو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ جوړ وي.
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسې ځان معرفي کړئ راته.
مننه تنگیوال نه وردګو څخه خاص سره اړیکه کیم.
ډیر ښه، نن موږ په جلدی ناروغي وغږیږو، تاسو هم کولای شئ چې خپل پوښتنه وکړئ.
مننه له ډاکټر څخه دا پوښتنه ده، آیا د کوم کسانو ویښتان چې په کم سن کې کوم شوی دي هغه بیرته په تداوی خپل حالت ته ځي کنه؟ په دې اړه معلومات راکړي. او بل د ویښتانو لپاره کوم اړین او ګټور شامپو ده؟ او بل د پخې د ورکېدو لپاره کوم مواد چې هغه ورکای کا؟ او بل دا غوړېدو لپاره کوم تی لاړین دي؟ ډیر خوشاله بشم.
خوشاله اوسې. دغه لومړنۍ پوښتنه که بیا وکې، په کم عمر کې کومه پوښتنه دی وکړه دغه مونږ ونه خستله دا بیا وې؟
آیا د کوم کسانو ویښتان چې په کم سن کې سپین شوي دي هغه بیرته په تداوی خپل حالت ته ځي کنه؟ په دې اړه معلومات راکړي. او بل د ویښتان لپاره کوم ورا شامپو ده؟ او د پخې د ورکېدو لپاره کوم مواد چې ورکې کا؟ او د غوړېدو لپاره کوم تیل دي؟
اتمن دغه پوښتنې به ځواب شي. له تاسې مننه ډاکټر صاحب، تاسې مهرباني وکړئ.
ډېره مننه. یو پوښتنې دغه دي چې مثلا ځینې خلک په کوچنیتوب کې ویښتان زی بیرته راځي کنه؟ ځواب دغه دي چې په یو ځمکه چې پیاز بنه یي، دا غنم بنه یي، داخل بیرته نه راځي. پوښو کنه، ځینې خلک په کوچنیتوب کې د ځینې جلدی ناروغانو یا د ویښتانو ناروغي اخته کیږي که د ویښتانو اصلي یعنی ماتریکس برخه، اصلي برخه یا فولیکول چې لمنځه ځي بیرته نه راځي. ما مخکې ویل چې ځینې فنګسي امراض دی چې په ماشومانو کې د لیدل کیږي. دلیل هم ما مخکې ویل په دغه حالت کې که فولیکول موی لمنځه ځي، مثلا مرض ډیر عمیق دی، ډیر ځایونه نیولی دي په لاندې برخه کې رسیدلی، ځکه پوسکه درې برخه لري. یو اپیډرم درنه او لاندې چې دی د غول برخه دي یا فاتی لیر دی، که دا د فولیکول چې دی په درم کې لیدل کیږي یا په دغه ځای کې که مرض ډیر عمیق بی او فولیکول لمنځه ځي، مرض بیرته نه راځي، ویښتان بیرته نه راځي. او که مرض ډیر په سطحي ډول بی یا عوامل پیدا شي او تداوی بشي، ویښتان بیرته راځي. لازم په شامپوګانو باندې، شامپو هغه مثلا ځینې خلک ویښتان غوړ دی باغه شامپو استعمالوي چې دی غوړ ویښتانو لپاره دی یا عادي حالت لري. دا هلته لیکل شي دي د شامپو په سر باندې چې دا د نورمال ویښتانو دپاره دي، دا د غوړ ویښتانو دپاره دي، دا کوم ډول دی؟ باید اصلي شامپو واخیستل شي. او مثلا سو کاله مخکې په کابل کې ډیر خلک دا شکایت نه درلود چې زما ویښتان زی یا مثلا دا خزینه چې کالی مینځي، دا شکایت نه درلود چې زما لاسونه خرابیږي، ډیر کم و. اوس چې دغه شیان چې په بازار کې راغلی دي چې تقلبي ډول دی، ځینې طول نه ټول نه، یا ځینې شامپوګان چې او صابونونه چې دي چې استعمالیږي، دا په پوستکی باندې ډیر اثر لري. او بل لري پس هغه څوک چې پخه لري، پخه د سر باندې لیدل کیږي چې ورته سیبوري ورته وایي، دا هم تداوی لري. مثلا د مخصوص شامپوګان شته، مثلا زنک لري، ځینې شامپوګان تار لري، پولی تار لري، مثلا استپروکس شامپو دی، سلینیوم سلفاید دی، دغه شامپوګان چې دی د پخه لپاره دی. او مثلا ځینې هره ورځ استعمالی ځینې په هفته کې دوه مثلا درې ورځې وروسته استعمالیږي. او دا هغه شامپوګان شته د پوستکی یا د پخه دپاره استعمالیږي. او د
ویختانو د غړول لپاره
د غړول لپاره مثلا اگر څوک چې پوستکی وچ دی په جیمه کې دا پوستکی ډیر وچیږي په دغه حالت کې باید غول شي ډیر اسان شی دی او وسیلین دی پټرولیم چورته وای وایټ پټرولیم دا شان استعمالیږي د ویختانو غولیږي یا پوستکی غولیږي به نه کول شي مګر په زمون نظر دغه دی چې په ویختانو باندې به غول شون استعمال و نشي ځکه چې زمون موهیتی حالت چې دی خنه دی د خاورې دی دی چه ویختان غولوی با پا بازار که گیرزی پا اقا بانده دا خاوری جای نیسی میکروبون جای نیسی دا امراض سبب کشت.
بله دیر ازیاد منان یادوانه که چه نن راز بخپراونه که دا کابل د طبی پوهنتون استاد او د جلدی ناروغیو متخصص پوهان عبدالمقدس فروزان رسیدي او استاد یې پوښتنی ځوابوي د خبرونه هم ورسته لاس دقیق پاتې ډاکټر صاحب رازو دی مسلې تجزینی کسان په ویخته وچون کې ماشين خپل ویخته را ورځ وچوي د څومره ویختانو ته زیان رسوي
دا هغه چې جون شوی دی دا خو یو دلیل لري مګر هغه وخت چې ویختانه وچیږي دا هم که منظم ډول هغه ادایت لیکل شوی دی په هغه باندې چې هغه باندې مثلا یو څوک کار وکړي کوم ضرر نه لري که دغه هغه نه خارج حالت څخه د ادایت بل شی دی دا مثلا څو دقیقې باید پاتې شي څنګه باید استعمالیږي دا مراتو نکی بیا هغه ضرر نه لري.
ډیره مننه. د ویښتانو په څه ډول باید ومینځل شي؟ یو شمېر خلک په دغه برخه کې هم ستونزې لري چې ډېر شامپوګانې کاروي او یا هم د ویښتو د وینځلو لپاره ډېرې تودې اوبه کاروي. په کوم ډول باید د ویښتانو مینځلو طریقه وي؟
ویښتان چې مینځل کېږي دا د اقلیمي حالت په حالت کې هم فرق کوي او د پوستکی په حالت کې هم فرق کوي. هغه خلک چې پوستکی ډیر غول دی یا مثلا پخه لري باید ژر ژر ویښتان ومینځي. دا عادي شامپو دغه استعمالوي یا هغه شامپو چې د پخه د پاره دی مو مخکې ویل باید له هغه څخه استفاده وکړي. او بل
در ډیرو ګرم اوبو کارول
اوبو چې دی په چې ډیر ګرم باندې یخم باندې په لږه استفاده وکړي ډیر ښه دی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب د خبرونه ورسته برخه ده او یو څه په دې اړه معلومات راکړي چې د ویښتانو د تویدو او سپینېدو د مخنیوي لپاره باید له کوم خوړو نه ګټه واخیستل شي تر ډیره چې د ستونزو نه مخنیوي وشي.
یوازې د ویښتانو د پاره نه بلکې باید د ټول بدن د پاره باید ټول خلک باید له منظم خلو او استاندارد او با موازنه خلو څخه باید استفاده وکړي. موږ باید زیاتره له میوې څخه او دا سبزیګانو څخه باید استفاده وکړي.
ښه اوریدونکی دی د پوښتنه به م واخلو بیا به راځو دې مسئلې ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
سلام علیکم.
سلام خوشحاله اوسئ. ډېره مننه مهرباني.
زما د ډاکټر څخه دوه پوښتنې وکړې. زه تقریبا د 10 کالو یم او زما د سر ویښتان تقریبا درې میاشتې کېږي چې د سې پرله پسې تویږي. زه چې خپل سر په امام کې پرې وم او دومره قدر ویښته هغه اوبه چې هغه سر ځي هغه بندېږي. یعنی دا چې خپل هم دک ویښتې بدې دم یا سر ژمن کوم دغه سیستم بیخي ډېر د حده ځي. نو ستو رقم شامپو استعمال کړی چې هغه شامپو څخه یو هم د ډاکټر صاحب په دې پوهېږي چې انټي هیر فال په نامه چې هغه د شامپوګانو مخصوص دغه ما واخیستله خو د سر ورباندې مینځم هم تقریبا دوه واره درې واره او دا زه هر وخت زه سر ملم تقریبا د سنت مساج ورکوم خو هیڅ کته نه ورته کوي. او ډاکټر صاحب وویل چې دا عواملونه لري چې باید د انسان اوسنه کمې زما بدن ځکه هم نه کم
په لیکه کې و صحیح او څو شیبو دپاره ډاکټر صاحب به تاسې نه ځینې پوښتنې ولري او بیا به تاسو جامع ځواب درکړي. ډاکټر صاحب که کومه پوښتنه لرئ مهرباني.
دا خو تا وویل چې زه دېرش کلن یم زما ویښتانې ځي دېرش کلن یم صحیح ده زما ویښتانې دي. څه ډول شامپو باید استعمالوم؟ او یو شامپو د انټي فال دی یا انټي دندروف دی؟ انتی هیر فال دی. صحیح ده. ډېره مننه.
ها لته سیم مننه ډاکټر صاحب تاسو جواب در کی خبرونه سره وسی ډاکټر صاحب مهرباني
ما خو مخکې ویل چې د ویښتانو د تویدو عوامل ډېری دي په دغه سن چې دی ځینې وختو اندر جینیتیک دی مثلا تا نه پوښتنه لرو بیا چې وګورو چې ستا په کورنۍ کې بلسوخ په ځوانیتوب کې مثلا ستا پلار اکاګانې اکا دا ماماګانې ویښتانې تللي دي که نه یو دوا دي باید معلوم شي او بل د ویښتانو د تویدو اقلیم هم تاثیر لري ځینې وختو په مثلا اواچ تغییر کوي مثلا توده کېږي یا ساله کېږي په ځینې حالاتو کې ویښتان ځي او بل شامپو دا کوم اثر نه لري چې څه ډول شامپو باید په ویښتانو باندې استعمال شي یوازې د پوستکې حالت مد نظر کې نیسو مثلا دا پوستکې وچ دی غول دی بغه شامپو شته که پخه لري انتي دندروف شامپو استعمالي دا شامپوګانې چې په بازار راغلي دي انتي ایر فالداد و کوم اصلي بنه نه لري دا معلوم نه دی چې دا ترکیب څه شی دی ما په دغه ما حالت خو هېڅ نه دی لیدلی په بازار کې ډېر لیدل کېږي چې دغه شامپوګانې شته انتي ایر فال شامپو دی دا کوم ګټه نه لري مګر علت اصلي علت باید معلوم شي چې د علیل څه شی دی آیا تا کوم استرس لري کوم جینیتیک یا ارثي بنه لري دا پوښو کنه یوازې دا نه ده چې د اوسپنه مثلا آهن یا کمخونی آهن د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي ډېر عوامل شته چې باید هغه وګورو باید مطالعه وشي چې د عامل څه شی دی
په دې هیله چې دغه ورور پوښتنه ځواب شوې وي د یو وروستی اورېدونکی به م واخلو بیا به خبرونه هم پای ته ورسوو مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمني پروګرام او رایزانه معرفي کوي او خپله پوښتنه وکړئ مهرباني
سلامونه اونې کې هیله احترامات مو منای
علیکم سلام ځان معرفي کوي
فضل هادي وردګ مالا وردګونه
ښه مهرباني وکړئ وردګ صاحب
خورکی د ډاکټر صاحب دغه پوښتنه د ایمو وی مو مورکی دغه ټکی او مریضي ورته پیدا شوې ده د خوله کې دغه غاښ وبو پټي او خوله پړسيږي
هم
هم ښه بیا یو د کم کپسول ګولې ورته اخستی وي غلم دمال بیا د وته خو کپسول بیا بیا هغه چې خوړې په وخت به کار ورکول بیا تللو شاتو کې هغه درد بیرته پراتللو نو اوسې مشکل دا ورته پیدا کړی چې دا سر یې ورسره خوږیږي چې کله هغه خوږیږي بیا سر درد هم ورسره پیدا دی
ښه ورور یو څو شیبو لپاره تاسو اوسه ډاکټر صاحب البته ځنې پوښتنه لري
شته
موږ سره و مهرباني
شته مور څو کلن دی
لیکه پریش ولا موږ سره نو تاسو کې پلانډو کې ځواب ورکړي ډیر بخښي
دا مثلا ځنه خلک په خوله باندې زخمونه پیدا کی د دې عوامل ډېر دي یو عوامل افتوز السر ورته وای چې ځنه په ځنه خلک کې دا پیدا کی ورکی به تر ازي مثلا هیڅ نه شي خوللای دا هم تداوی لري او بل چې دی مثلا تبخال دی چې په خوله کې دل کیږي مرپس ورته وای یا ایر په جنجیوات د دې عوامل ګي او بل ځنه خطرناک امراض دی چې مثلا پانفیگاس ورته وای په خوله کې زخمونه پیدا کیږي ورسته په پوستکه باندې تناک پیدا کیږي دا د دې یو ډول او بل استوماتایټس دی چې د په خوله کې التهاب پیدا کیږي مثلا ځنه خلک ځنه شین خوري په هغه باندې حساسیت کوي یا ځنه دواګان استعمالوي یا دندان دا غاخونه اگر دکوی پا خونو باندې عملگم استعمالوی دا هم ده اساسه سبب گرزیم زن امراض دا چه لیکن پلان مرتبایی چه پا خوله کلی دلکی شاریدگی یا زخمونه پیدا کیگی باید نجده سره وگورو مگر دا چه درد سر پیدا کیگی یا دا غاگونه خوگیگی دی سره کم علی که نلری ارتباط نلری
ډیر مننه ډاکټر صاحب د خبرونه ورسته برخه د یوازې منګه 2 دقیقې وخت لرو او که په دې 2 دقیقو کې د ویښتانو د تویدلو او د ویښتانو د سپینیدلو د مخنیوي لپاره یو څه توضیحات ورکړي
لومله دغه دی چې باید مثلا باید د ویښتانو د ساتلو لپاره باید توجه وکړو استراحت او تفریح ام په بوستکه باندې ام په ویښتانو باندې اصل لري باید له هغه خلوص څخه استفاده وکړو چې ویټام پروتین لري په مناسب ډول پروتین لري مثلا ویټامینونه لري زیاتر له میوه دا میوجات څخه او له سبزیجات څخه باید ډیر استفاده وکو او به تفرید ویښتان د پاره او د پوستکي د پاره ډیره ګټه لري. استرس باید له خپل ځان څخه لري وساتو، باید ډیر یعنی له خپګان څخه خپل ځان وساتو. او ځینې خلک دی چې ډیر دواګانې استعمالوي، دا دواګانې هم چې ډیر استعمالیږي ځینې وختو د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي او پوستکي باندې ډیر بد اثر لري.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. خبرونه دغلته پای ته رسیږي. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدی ناروغیو متخصص پوهان عبدالمقدس فروزان را سره و چې ساسي پوښتنې ځوابولې. ډیر مننه کوو له هغه اوریدونکو چې په خبرونه کې برخه واخیستله. او خبرونه هم دغلته په سو شیبو کې پای ته رسیږي. دغه خبرونه په تکرار ډول د سیشنبه په ورځو کې خبريږي او تاسو کولی شئ شه د سشنبه په ورځو کې د خبرونه تکرار ووري. که غواړئ د ازادي رادیو د تیرو راپورونو خبرونه په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼه ته هم کولای شئ چې ورشي. پته یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. او همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي رادیو. د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه هم مهیروي. زموږ د خدای پامان. پرتلونکي نیم ساعت خبرونه کې له سحر لیوال سره ملتیا وکړئ.
با تشکر از شما ناجیه صافی. سلام. ساعت